السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم او ریچې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشو په دیناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موجوده نور مسایل هم لرو د هماوري چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی باید په ارګ مڼې کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطره خلاص شوی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو غږ کوو. موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې غږ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي. په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي. خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي. په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي، خو نه ده څرګنده چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه. مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو تروریستي سازمان بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصته وي دی. په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډېر ژر پیل سي. باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی و. په وروستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلل. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه یې پیدا کړې وه. دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربهیږي. دا څلۍ 15 متره لوړ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 حملې شوې وې، خو په 2013 کې دغه شمېر 102 و. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تېر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و، نو شاید په ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو ویلت وي. زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد لاریون وکړ. هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و. په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
میجاو سلیم مضبوط دی دا کو پکڑ دا کڑائی تو دے پی ٹی اے مہا کا قانون چھ دے پاشتین قوم دے پرائی دا ودا کڑی دو دای کا سام کڑائی دای چھ میجو دے پاشتین قوم دے پرا زوندون گوڑی ہا کو گوڑی میجا دنیو تا دا جاواتا کی چھ میجا دے ریاست دا پریشر نہ مانی.
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سولهییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهرهچیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرهچیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلې غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یوه چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړې برخې ته سپارل شوی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو غږېدلې دي. میرزایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقوقو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبه ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسوالو ځواکونو پر سري کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لوري غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې مظاهره کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبې په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر له راخوشي کول هم غواړي.
د دغه فیاره مشغند نه کوي. د غیر قانوني ده. علي وزیر د زر نه په زر غیر خلوص کوي. د دې څخه ویلي چې یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د خزل لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه خبره کړو. بیا هم السلام علیکم. پروگرام ته خراغلی رازو لمړی مطلب ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سه‌شنبې پر ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کاله پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د وای روسیا پوره یقین لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. سولې ته رسیدل یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو ممکنه ده. سرګی لاوروف په دې غونډه کې طالب استازو ته د هرکلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دی وایي موږ له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړه وطنه غواړو. موږ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې اترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 طالب استازي په داسې وخت کې په روسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم په روسیه کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوی یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډې ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم دا زغملی شي چې افغانستان ته له دباندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر پخوانی چارواکی او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري. د غراس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی بل طالب استازو سره وګوري او کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نوموړي نه دی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او که څنګه. د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما بنماینده
هغه وای د افغانستان او روسیې د سل کلنو اړیکو په منځ غونډه کې د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالي شورا په استازیتوب ګډون کوي، خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. تا به ناستې ټکی سولې ده. هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبرۍ سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو.
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه یې د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خپرونې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن په یو کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې ادعا کوي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی، باید د خپلې ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي. ارګ مڼې ویلي دي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي چې په ارګ مڼې کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی ده. همداسې په کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی او تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سیشنبې پورس په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی څارنوالي دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالي د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د رواني اونۍ تر پنځشنبه ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغه اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي.
اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاده قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمد زی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامه شروع اړیکو لمخې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزي دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ یې ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنی کړي دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډېر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډېرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قرار نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی ترڅو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعال شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل مو اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمد زی باید دوی ته ورشي او د خپلو اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی دا کړې و چې په ار کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت ویلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لکه غلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړي او په دې اړه په اساسي قانون کې د وداسي مقررې په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخه ونیسي.
د جنسي زورونې په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې یو له هغه نه ښځو وړاندې د تاوتریخوالي قانون دی چې هغه تقریبا لس کاله کېږي چې ماخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې دي نو تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده. او یوازنی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت دمنع قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسې راته وشوئ د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه مېرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو خو جنسي زورونه ده او بل هم کېدای شي چې ځینې عمل د دوی په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطحه جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي پیری ده که نور اعمال وي یا کمیټه بررسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی کېدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کېدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کوم مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم که تعریف شوی ده. جنسي پیری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه په تر دا قانون لاندې راځي. خو
عظیمي صاحب، زه یوازې بیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو، مثلا پرته له جنسي تیری نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونه کې راځي؟
لا او کېدلی شو لفظي، که چا یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځلې کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدلی شو چې د قانون پر اساس په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي راډیو مرکه مو واورېده. د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه باندې له قانوني لحاظه له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان دغه ولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادب اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي. د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصې کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته تللی او په دې اړه د راپور را لېږلی.
شاولي کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان، زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه لار وه. د شاولي کوټ امنیه قمندان باچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنګي ډلو په مرسته د خپلو بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاولي کوټ ټول غرنۍ ولسوالۍ ده. دښمن او رابطامه چې د پاکستان راوړي ځي هلمند ته یا روزګان ته یا بل ځای ته، اول لارې په شاولي کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې دوی خپل ګشت ګزار او ډېروالی شروع کړی دی. بیا هم ډېروالی په دې هم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دوی هغه پلانونه چې دی په کندهار یا نورو ولسوالۍ ته لري، هغه موږ د دې نه مخکې چې دوی خپل هدف ته ځان ورسي موږ تر مخه ورخونسا کوو.
په عین وخت کې د شاولي کوټ د امنیه قمندان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلي.
موږ په څو وار په عملیاتو کې د دې څخه چې مړي پاتې شوي دي، موږ د پاکستان د ایسای د خوا څخه موږ د خلک دلته په مړي په لاس سره غلي دي، بیا سره سلی په موږ څخه انچکار کړي د هغو سره رسمي کارتونه وو هر څه ورسره یي. دوی نور هېڅ توان طاقت نه لري، دوی ولس ته تشویش اچي، دوی نور د جنګ توان طاقت نه لري، دوی ولس ته تشویش اچي، ولس په عذاب دي، د ولس په زور او ډوډۍ د ولس څخه په زور چل اخی، د ولس څخه په زور چنده اخی.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پرداس محل یاد څرګندونی کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رئیس د ترافیک پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل له کندهار بور شو روزګان ته او بخید هلمند ته. د هلمند امنیه قمندان وی په تیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وژلې دي. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې. هغه ویلي د هلمند په یو شمېر سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي لمینځ تللی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبرې وکړلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د هلمند په ځینو امن او مرکزي سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي. الیاس دایی د هلمند له امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته او بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج، اګریش او یا ندالی، باباجي، ګرمسیل، ناوتریخ، ناورد ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردوی ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک ورسره سوی دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غټ تلفات لیدلې.
کشمیر ته وایسه د وسلوالو او پاینال کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر درمل میش
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشک معلومات پلاس باندې درو تقریبا تر 90 نفره پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې پاره کې زیاتره کمانډانان ستوي دي چې په مټر کې یو ځای بل سه انتقال دل یا په کمین کې لګیدل او یا دا وای کول خاص خوښته کېدل.
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی؟ دغه موجودیت دغه وای ملاتړ سره
دغه ملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوایي کومک یا تایرو کې د زمر سره کومک ته هماهنګي کومک سره کې
کومنده څه پلس کړی شار کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستل اصلي لامل دغه مسلې چې شې زکه لشکرګا مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښو
دا خو چې مخکې غلاوې کمی وي یا اوس غلاوې زیاتې سولې دی اصلي عامل مسکانات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دی توانې دلی چې د غلا او مخونی سیتاس لسر وړنی ملری غلو منی ولیدی د غورستی غلا چې د سرپان وصول ده په اړه کلش معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشی په خپل چپان باندې څلور ساعته ولاړ دی پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای یوازې د پولیس وظیفه نه ده د خپل ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولس هم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومک همکاري وکړي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوه وتی کې دوی یادي شپږ دېش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډېر لس نفر هم تر تعقیب لاندې
د هلمند له امنیه کمانډان سره مودې ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بنو کې پښتون ژغورنې غورزنګ تیر شپه د تخیلو خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ. دوی د تخیلو پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلټون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي. د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیلو سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسانو ته مرګ ژوبله وخته. پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا بریټ شوی او دوی په ځواب کې په خلکو باندې بریټ کړی دی. په دې اړه عمر وزیر ریپورت را لېږلی.
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر، سردار عارف وزیر، حاجی عبدالصمد خان، بلال پښتین عابد او نور شامل دي. د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي. د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ بخنیاز اډوکیټ وویل دوی د خړکمر پیخې بین الاقوامي پلاټنې غواړي.
زه په خپل باندې مرشمای ټول د کمپلینټ یم او هر وجود د مو خلاف فایار وکړو د میر ملګرا د علي وزیر باندې وته ورې د ریمانډ او خسته دا او چې د کیمه کسونه باندې نه را دی اف آی آر کړه د دغه اف آی آر امیش غند نه کوي د غیر قانوني دا علي وزیر دا زرنا په زر دی خلاص کوو دې څخه ویلې چې یو معزز قومي اسمبلی دا.
بل طرف میرم شاه کې د پرونه قومي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ کې درنه پیل شوه او درنه یا ناشته ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنه وای جاری وی. دغه درنه ته د سیمینه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل وینا کې وویل
ملګری په ماډل ټاون شوا کیا وشوا دواوی کا دریکا سون په شمړوي اې څه فرایز ذکر شي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت سو موټو اکشن فو غوستو اې څه پره دغه خبره تحقیقات راوندې مو په دې شنه زیوت مو په دې شنه زیوت ملګری زخمون شوال پولیس نه زیوت مو مرګری شاهدون شوال الٹا پہ مشتا الزام لگاوی جدا تشدد یا تو کرائی دا
شمالی وزیرستان کے اللہ ہم درا بیتے ٹولے ذریعے موبائل انٹرنیٹ ڈی ایس ایل تڑل شوی او کرفیو کے نرمی شوی
ستاسو لا پیغامونو نا
ز داس ایران پات کېګم چې دا ملک د روسانو د راتک د پاره ویجارس بزرګونو ماشومان یتیم سو فکر کوم چې دغه یو زیات وخت دی ز فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یو خبره ده اکثرا صلح نه غواړي
سایل ترخیرم د کابل د ویشن نه اوسیدم ته ایمه او سکم ناستا په مسکاو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورېده خیر زنه غړم باید د افغانستان ته د یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو به خیر وي برکې د کلی سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. دا غونډه رسمان د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. د غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلی له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د جام څلی ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلی د ژغورل لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به د دغه څلی د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هغه هیواد د ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبریالان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پرېکړه یې وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه چې انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل سي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اخترین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده.
هماهنگی کنن او رشته هایی که شرایط مسابقات پوره میکنه این امکانات آمادگی مسابقات داشته باشه.
د سیالی د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل په بیلابیلو ورزشي لوبغاړو کې جوړیږي. او د فوټبال پخوانی او اوسنی ستورو او ځینو مشهورو کسانو یو خیره لوبه جوړ کړه. د ورزشي ویب سایټو د معلوماتو په اساس یونتوس د فوټبال ټیم تیره شپه د یو خیره لوبې د تحقیقات لاندې ټیم او د ایتالیا د سندرغاړو منتخب ټیم کوربه وو. دغه لوبه درې د دو په مقابل کې د تحقیقات لاندې ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه لوبه اواید چې د زړونو لوبې په نوم نومول شوی په ایتالیا کې دوه موسسو ته چې د سرطان ناروغۍ په برخه کې پلټنې کوي ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولې ده. اوس د پروګرام په دویمه نیمه کې لومړی راپور له غزنی لرو. که یوې خواته د غزنی ولایت له اتلسو څخه اتلس ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې سقوط یا هم مرکزونه غزنی ته انتقال شوي او بیا لارې بندې دي، خو تېرو ورځ افغان ځواکونو د دغه ولایت یوه سقوط شوې ولسوالۍ دهیاک بېرته نیولې او فعاله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځای محلي او نظامي چارواکي وایي دوی به بېرته د ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې له وسلوالو ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی. ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه هم خپره شي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې له تیر کم یو کال څخه وروسته د غزنی د یک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دوی وایي دغه ولسوالۍ پرته له کومې جګړې او مقاومت څخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره ورځ سهار شاوخوا 8 بجې زموږ امنیتي ځواکونه د یک ولسوالۍ مرکز خواته وخوځېدل چې د یو ساعت پترس کې وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ د وسوال له ولکې څخه بیرته ونیسي.
نوري زیاتوي نورې ولسوالۍ به هم همدا ول د وسلوالو لښتونه پاکي او په الیکړي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی محلي او نظامی چارواکي هم وایي په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راځي. د غزنی والي وحید الله کلیمزي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته په روان کال کې درانه تلفات اوښتي دي.
تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې په غزنی کې د امنیت ساحه حقیقی دی عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ورسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یو ډاډمنه پر امنه فضا رامنځته.
د غزنی د یک ولسوالۍ د تیر 2013 کال په اگست میاشت کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ونیول چې هغه پر غزنی پراخ بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته پکې مرجوب لواوښته. خو د دې یک تر څنګ په دغه ورځ د غزنی مرکز ته څیرمه خواجه عمري ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوېده. د غزنی ولایت له 1300 ولسوالۍ یا هم په ټولیزه توګه سقوط یا یې هم مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال شوي او یا یې هم لارې بندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او ښه چارې. دا ونه د نیمه نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو یو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو،
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمد قتل ده.
اول خدای اعدام وګرده وو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړی.
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرات ویل شته دی. هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خطو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي؟ قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي؟ او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 40 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پای پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو، بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه رالېږلې دي. په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمېرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د مېړه او زامنو له لوري ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینه منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوې.
ډاکټر صاحب اشرف غني نه دا خواهش لرم دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غویي په څلېرویشتمه نیټه یوه بله بوږنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمني سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دوی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
در دو مایه کې شو
د 1998 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړې دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کیږي، او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کیږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغانه حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړې ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سړک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکین نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عامل قوانینو تیخته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې توره نوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بی مسؤلیتۍ نه نور ووزي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کی فقط د فوتوکاپی ماشین نه دی استلی وسی، هغه تکراری چیری دی چرزی په پراخ استوګه باندې ذهنیت سازی نه کړی. خلک د خزو احترام ته یا د خزو د حق د پیژندو لپاره ذهنیتونه ورته برابر کړی نه دی.
نو موږ وایي چې د خزو چارو وزارت ک چیرې غواړي فعالیتونه یې ګټور تمام شي نو خپل پالیسي او کړنلارو ته دی بیا کتنه وکړي. خو دغه خبرو په مقابل کې د خزو چارو وزارت ویلی چې دغه وزارت تر خپل وسه پورې د خزو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغه هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ داد خواهي کړي، موږ داد خواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پاتراکیو لیدی هم دا غدای چې موږ د دوی نه پښتنه وکړو چې دیواله دومره بی غوري او دومره بی پروايي او دومره خپل مسولیتونو په برابر کې بی تنهایی کړی. څه دلیل دی چې دا پیښه وشوه؟ درې څلور پیښه وشوه چې موږ ډېر خپه.
خو د کورنۍ چارو وزارت د غلي ورتک دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړي چې د زیاتره پیښو عملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دوی توانېدلی د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پاریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلی وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا ادام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره د متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل و. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهیږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه به دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همایره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نه شي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چېرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کېږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نه شي نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلی نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث د مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس د عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطح راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546مه ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 546مه ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 60 کلونو کم او له 150 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 543 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یې مرسته په ځان وژنه تمام شي نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل ده د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچه تعلیمي کچه دا ډیره ټیټه ده او بیکاری هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
سه کې خزینه او جنا په لوړه کې چکتل کیږي خاص کر زه خپل کله چې دیدم په لوړ ځم دا ویره را سره وي چې دی داسې یو حادثه سره مخ شوم نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زه خپل ډېر متاثر شوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د انیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړي او ما همین هیوا درته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګوره اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیر شي او اوس هم ستاسو پام راړو هغه ذهني ازموینې ته چې د ګړې اچار له خوا تاسو ته برابر شوی.
مننه مننه. کور موادان درنو اوریدونکو په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه خغلی دي محترم زیرک خان کون ذهنه او خیرګل سودایی او تلوسه خوشاله ژوندۍ اوسئ او د بی ګروپ ګډون کوونکو مو اریاو خغلی خایسته میر تندخوی ګنګسلا پسد او اغلی ګونګی بلبله په ویاړې لاسونه پړکوي ودان اوسئ. ډیر ډیر مهرباني زموږ د خبرونه اصول دادی چې هر پښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري که ځواب وکړه خطرخه او که ځواب نکړه بریا د لومړی ګروپ په ګټه اعلانېږي. دواړه ګروپونه پوښوي اوس راځو د خبرونه لومړی پښتنې ته. لومړی پښتنه وروسته له هغې کوو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري.
موږ ځواب ورکو ای ګروپ.
مهرباني پښتنه پیلوم هغه څوک دی چې دوه ځایه مو علالوي او خوشاله هم تاسو وی؟
زما په نظر قصاب دی.
نه ځواب سم نه دی.
زما په نظر دکاندار دی. دکاندار
غلط.
زی وایم سیمساری والا دی.
نه ځواب مو سم نه دی. اوس به بی ګروپ ځواب راکی. سوال بیا تکراروم هغه څوک دی چې دوه ځایه مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وی؟
زی وایم
نه زی خپل وایم.
خزا بلبلی ته وایا ته خو نسوارم نه کوي مغزه دې کار کوي.
ډاکټر دی یو ځل فیس در نه اخلي علالوي دی او دوهم ځل در ملتون یې خپل دی هلته ښه سم علالوي.
بلکل سم ځواب دی راکل چکچک ورته ووهئ. اوس دوه همې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کېنه بلا دی وه ستاسې د کور پوښتنه نه ده و د شرمولو پوښت دی. زه وایم د روژې میاشت ده د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي. روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې ښه چې خدای راته وشرمولې.
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم.
مهرباني وکړه
د خار دوکانونه دي.
نه جواب غلط دی، دوکانونه شپه او راز په خپل ځای دي، دوکانداران یې نه وي. راځو ای گروپ ته، ای گروپ د مشورې حق لري.
نه 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 دما بيخي
مشوره خلاص شوه، جواب ورکي.
زه جواب وایم.
ته په څه پیږې؟ اسیم روزي اخیسته پریږده چې تلوسه جواب ورکي.
او رښتیا وایي، زه یې جواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوستونه دي، د ورځې وي، د شپې څوک په دوربین کې نه ویني.
بالکل سم جواب دی، راکړ چکچکی ورته وهي. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته، چې لومړی به یې د ای گروپ جواب راکړي. سمه ده؟ ای گروپ به راته ووایي هغه څوک دی چې نه مړ دی نه ژوندی.
زموږ د کلي ژوندګری سیدو ماما دی. یوه اونۍ مخکې د خره نه وغورځېده، ملا یې ماته شوه. په ځای پروت دی چې د زوی نه یې پوښتنه وکړي چې څنګه د پلار دی، وایي نه مړ دی نه ژوندی.
نه نه، جواب سم نه دی.
زه جواب ورکوم.
مهرباني هوښیار ګله.
دادا ګل چرسی دی، چې خمار وي وایي هډوکي مې درد کوي، او چې نشه وي وایي ټول اندامونه مې مړه پړه دي، بس نه مړ دی نه ژوندی.
جواب کاملا غلط دی. تلوسی جواب تا ته پاتې شو.
دا څه وایي؟ دا څه کوي؟
تیار یم. زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی، نو اتمن پتاسه ترور ده. مخامخ د شیرینې ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی. پس شه وایي خدای دې دا ووهي. داسې غله ده چې د سپږو ږمنځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي.
تلوسې سوال یو ځای کې وو او ته لاړې بلې خواته. جواب دې غلط راکه. ورزو بی ګروپ ته او لنډ جواب دې راکي چې د خپرونې وخت کم دی.
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې.
ولاد مام سر پېخ خلاص نشو.
زه وایم
مهرباني وی وایا
د دولت مامور دی. میاج کې 15 ورځې مور دی، 15 ورځې وځي ګرځي. ام دا دی چې نه مر دی او نه ژوند دی.
آفرین بلبلې، جواب دی بیخی سم دی. چکچکی ورته وهي. د نننۍ ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی. هیله ده په روژه کې خوند ترې واخلئ. خپرونه پای ته رسیږي. په خدای مو سپارم. ښې چکچکې ورته ووهئ.
دوستانو، ذهنی ازموینه خو مو واورېده. هیله ده چې ورته خندلې مو وي. او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو. دا تاسې او دا هم بیړنۍ خبر. اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. بې خبر آژانس ته پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې 2 کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کیښودل شوه، چې یوه اونۍ وروسته خان میر دعوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون له مخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي. د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده، ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو. تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د 40 متره سړک په سر راځي. کیدای شي چې زر رنګ شي او غیر قانوني کار دی. خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی. ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي. د دې نه خدا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. خبر خلاص شو. خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو.
دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خو دې لیدلای کنه زمونږ کور خو دې لیدلای کنه هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی په همدې لار باندې ښه مخکې راشه په همدې لار باندې ښه مخکې راشه خوړ نه را پورې وزه اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی په همدې پوله به ښه وړاندې راشي د ونو منځ کې یوه ژرنده راځي د دغې ژرندې ژرندګړی مې لا د پخوا نه د چلم یار دی بس د همدنه به پوښتنه وکې بس د همدنه به پوښتنه وکې چې مې سیدو خانه خراب په کار دی هغه زموږ د کور ادرس درکوي هغه زموږ د کور ادرس در
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه اخیستونکي و هارون گلزاد حیا اوریاخیل شفیقه لکنخیل ستاره امینی حسین حکمت برای افغانپور نجیب الله او ز صادق سپنغر تر بل خبرونه مو پلوی خدای سپارو خوخه او خوشاله اوسئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.